سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي د مشالېډو په یو بلګړي کې مزاحب الحق کار کړل کوم په دې غړي کې به ولني مای ریپورتونو ته ځانګړي وي په دومه کې اونیز خبرونه د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت په خبر پښتون خاصم دی کې تود بحث سی د پاکستان په سیاست کې دی فوج مداخله نه کوي او د دې ترڅنګ د شاهد قاکان عباسی په خوانی وزیر اعظم دی د هغه خبری کانفرنس او بیا په باجوړ کې پولیس راغونډ شوی دی دا غو تازه حال به هم او پښتو چې هغه څوي خو پایل خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځنګړي سلاکار ویلي نور په صوبه کې د ناملومو کسان لخوا وژنې نه مني. د بخښن نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا د برخي کمپینري سومیرا حمیدی ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. د تاجکستان ستر مفتي په حمله کې ژوبل شو. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ویلي نور په صوبه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژنې نه مني. ملک لیاقت علي خان پرون په صوبایي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې په نور پاکستان کې امن دی خو په خیبر پښتونخوا کې نشته. نو هغه فوج ته په اشاره وویل چې باید هغه وي دوی ته د دې نامنیو وجه وشي. په ټول پاکستان کې امن دی صرف په پښتونخوا کې نه، د دې
حکومت په وجه شي.
د اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف غړو په اسلام آباد کې د سپتمبر 8مې تر جلسې وروسته د خپل ګوند د ځینو مشرانو د نیونو په لړ کې پر حکومت او فوج نیوکې وکړې. ځینو غړو وویل باید فوج په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې د دې صوبې د اسمبلی د سپتمبر 14مه د یوه پریکړه لیک په منظورولو د هغو پوځي افسرانو پر ضد په پوځي عدالت کې د مقدمو چلولو غوښتنه وکړه چې د قرارداد په دعوه په تیرو دوو کلونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کړې وي. د پاکستان فوج دا هم دې تورونو ته جواب نه دی ویلي، البته په خوا یې په وار وار ویلي چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر ویلي چې د حکومت لخوا د راوړل سوي داسې قانون حمایت به ونه کړي چې د پوینا له عین سره په ټکر کې وي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له سیاستوال محمد علي دراني سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان کړ چې دوی اوس هم د اپوزیشن برخه دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د قانون سازي له لارې د ملاتړ په ترلاسه کول کې بریالی نسي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې له وزیر اعظم شهباز شریف، ولسمشر آصف علي زرداري او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي سره تر ملاقاتونو وروسته د حکومت زد خپل موقف لږ نرم کړی وو. داسې فکر کېده چې شایي هغه د واکمن اتحاد برخه شي. تر دې لږ وروسته مولانا فضل الرحمن تیرونی قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې هغه د فارم 45 او فارم 45 له لارې ټاکل شوی پارلمان منی او هغه د اپوزیشن نور ګوندونو تور پوری کوي چې د درغلو له لارې د فروری 8مې د ټاکنې په فارم کې 45 او 45 کې بدون سوی وو. حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تور نه مني او دا کوي چې ټاکنې شفافې وي. د سواد د امتحانونو بورډ د 11 او 12 نتیجې اعلان کړي چې په کینجونو زیات پوزیشنونه اخیستي. د نتیجو اعلان پرون په منګور کې د تعلیمي بورډ مدیر محمد اسحاق خان په یو دستور کې وکړ چې په کې د سواد په ګډون د شانګلی او بنیر درې دیرش زرک زدکونکو ګډون وکړ. په امتحانونو کې په سلو کې 2 اتیا زدکونکي بریالي سوي دي چې په کې زیاتره پوزیشنونه انجونه وړي دي. لومړی پوزیشن حفیظ علي، دوم جنید خان او دریم سارالله علي اخیستې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا د برخي کمپینري سومیرا حمیدی ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرونی لاریون ته په اشاره په خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه د باندې لس ښځې او نجونې راغونډې شوې چې او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار راوړي چې د ښځو بشري حقوقونه رعایت کړي. دا لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې اوسو. د غورځنګ مشر رقیه سعی وویل چې له دې ویلي چې طالبان له سخت چلند سره مخامخ نسي نیم ساعت وروسته یې خپله مظاهره پای ته ورسوله. د تاجکستان ستر مفتي په حمله کې ژوبل شوی دی. پر سید مقرم عبدالقادر زاده د حمله پرون په پلازمینه دوشنبه کې په مرکزی جماعت کې وسوه. د دې هیواد کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ویلي چې بریدګر عبدالقادر زاده په پریکون کې اعلی زخمی کړي خو د نوموړي روغتي حالت ښه دی. بریدګر نیول سوی دی خو د حمله علت لا څرګند نه دی. عبدالقادر زاده یو شپته کلن دی او له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د دینی عالمانو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا ورکولو یوازینی اداره ده. د خبرونو پات تاسو مشال ریډوري اوسم د ریپورتونو برخه ترازو خبرونه مو واوریدل او پایلبا د خیبر پښتونخوا اسمبلی وکوه چې په دومره ورځ هم د تریکی انصاف د غړو لخوا په سیاست کې د فوج د فوزي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه توت بحث وېدی. دوی تور پوری کړی چې په اسلام آباد کې د پی ټی آی تر غونډه وروسته د ګوند سیاستوالانو له پارلمانه دننه د استخباراتي ادارو فشار له وجې پولیسو نیولیول. دوی غږ کړی چې فوج او استخباراتي ادارې د په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته په خوا یې په وار وار داوه کړي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
حکومتي غړو او د اعلی وزیر سلاکارانو د سپتمبر په 11مه د اسمبلی غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې پوز او استخباراتي ادارې دي په سیاسي معاملاتو کې د لاسوهنې په ځای په هیواد کې امن قائمولو ته خپل توجه واړوي. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د وزیر اعلی معاون ملک لیاقت علی خان په پوځي اسټابلیشمنت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د خراب امنیت او سیاسي تاوتریخوالي دا معاملات به هله حل کیږي چې هر اداره په خپلو آئینی او قانوني حدودو کې خپل خپل کار ته دوام ورکړي. حکومتی غړو تور پوری کړو چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته دا وی د ګوند سیاستوال د پارلمان نه د استخباراتي ادارو د فشار لاندې نیول شوی وو. د پښتونخوا د کابینې نه په دې وروستیو کې وستل شوی صوبایي وزیر شکیل خان چې د پښتونخوا د موجوده حکومت او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره یې اختلافات پیدا شوی دي خو په دې معاملې کې د خپل ګوند د موجوده پالیسۍ مطابق د اسټابلیشمنت په ضد په اسمبلی کې سخت ردعمل وښودلو. پخوانی صوبایي وزیر شکیل خان زیاته کړه چې په صوبو او مرکز کې د حکومتونو او حزبي اختلاف ټول سیاسي ګوندونه به یو کیږي نو هله به په پاکستان کې د اسټابلیشمنت د مداخلت مسله حل کیږي.
نو ټول په یو نقطه باندې یو ځای کیږو چې په این پاکستان کې د چا څوک مهندې د چا څوک دا به څنګه په خپل کردار ادا کړي. د پوځ د سرحداتو تحفظ دی نه ستانه بارډر نه کنټرول کیږي په لکونو کې داغې تعداد دی او ته صرف ماته یو خبره کې چې دهشتګرد د افغانستان نه راځي نو سوال دا کړو چې د افغانستان خو څلور پنځو ملکونو نورو سره هم بارډر دلته دهشتګرد پکې نه راځي.
د باجاول نه د صوبایي اسمبلی غړي انور زیب خان د اسمبلی غونډې ته پخپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د زورولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه چې امنیتي او استخباراتي ادارې دې د سیاست په ځای د نامنۍ د پیښو مخنیوي ته چمتو شي. د پاکستان پوز په صوبایي اسمبلی کې په دوی باندې په سیاست کې د مداخلت په اړه د لګول شویو د تورونو په اړه سر د عمل نه دی سرګند کړي خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په بیا بیا پا په سیاست کې د پوز د مداخله تورونه رد کړی دی. یاد دی وی چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په پوزي استابلیشمنت د نیوکی د هغې رستو شوې دي چې په اسلام آباد د جلسې رستو د هغه زی پولیسو د تحریک انصاف د مشر بیرستر گوهر او د پارلیمان د غړو شیر افضل مروت امیر لوګر او شعیب شاهین په ګډون د تحریک انصاف یو شمیر نور مخکخان نیولی وو.
دا مشال ریډیو ده.
هلته بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې نن ورځ په پاکستان کې داسې جمهوري حکومت دی چې د ده په تور تر پخوانیو پوځي حکومتونو هم بد چلند کوي. هغه په دې اړه د واکمن اتحاد لخوا له پارلمانه د منظور شوي حق قانون حواله ورکړه چې پکې په اسلام آباد کې بې د اجازې جلسو کولو په اړه ده. خو واکمن مسلم لیگ نواز د قانون دفاع کوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د سپتمبر پر اتمه د خپل زنداني مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې جلسه کړې وه چې د مخنیوي لپاره یې حکومت د دې ښار مهمې لارې تړلې وې. جلسه وروسته د ګوند ځینې مشران گرفتار شول. په دې اړه اسلام آباد د ګور مسجد رپورټ اورو.
د سپتمبر په 11مه اسلام آباد کې خبری غونډه ته شاهد خاقان عباسی وویل چې حکومت د اپوزیشن په ویرا د جلسې لپاره وړاند او تور قانونونه جوړوي. د زیات تکړه
ایک جلسه کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا دے.
حکومت دا اپوزیشن دا یوی جلسے نا دمرا ڈرے دلی دی چی دا حقی لپارا تور او غیر جمہوری قانونونا جوڑوی. حکومت پا اسلام آباد کی دا اولس دا غنڈی دا کولو آئینی حق ہم ختم کرو. حکومت تا دا دے خبر احساس ہم نشتا چی دوی سنگا قانون جوڑ کرو او دا دے با نتائج سوی ان دا پاکستان پا سرخار اسلام آباد کی جمہوریت نا بلکہ امریت دے
امریت ہے.
خو حکومتی ګوند مسلم لیگ نون غړی وای چې حکومت کم یو قانون هم جوړوي هغه د آئین تر خلاندې جوړوي. د مسلم لیگ نون مرکزی کونسل یو ممبر مشال ریډیو ته ویل چې څوک هم د قانون خلاف ورزي کوي حکومت په دغه خلاف ګامونه پورته کوي.
زما نام سمیع الله خان برکی دی. زه د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی کونسل ممبر یم. پی ټی آئی چې کومه جلسه وکړه دغه جلسې کې د دغه ملک کې د انتشار د جوړولو دپاره چې کم دی کردار ادا کړو دغه ریاست یا قانون د دغه چرته هم اجازت نه ورکوي. سیکنډ خبره تاسو وکړه چې په پارلیمنت کې چې کم آئینی ترمینونه پاس شول پارلیمنت ته چې کم یو بل راځي دغه دپاره باقاعده یو کمیټي اول جوړ شي هغه ډسکس شي دغه قانون نی رائے وشي مشاورت وشي اغنه بعد بیا هغه بل په پارلیمنت کې پاس شي.
یاد دی چې حکومت د سپتمبر په شپږمه د پارلیمان نه په اسلام آباد کې پر امن اجتماع او امن اما ایکٹ 2023 په نامه یو قانون جوړ کړو چې په اسلام آباد کې د یاد قانون په اساس د غونډې یا جلسې اجازه به یو اوانیزه اول د ډیپټی کمشنر اسلام آباد نه غوښتل کیږي. حکومت به د اسلام آباد په خوا کې سیمه سنگجانی یا د اسلام آباد په مضافاتو کې کومه هم سیمه ټاکي په هغه به عمل کیږي او کچرتا ډیپټی کمشنر ته اندازه ولګي چې کمی امنیتی مسله جوړېدو اندېښنه ده نو دې غونډه یا جلسه ختمول هم شي. د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک تحفظ آئین پاکستان ویاند اخونزاده حسین یوسفزئی وویل چې موږ د حکومت خلاف د سپتمبر په 14مه په ټول پاکستان کې احتجاج کوو. د زیات تکړه
په 10 سپتمبر باندې د نقاب پوش خلکو په پارلیمنت باندې حمله د پاکستان د جمهوریت د ټولو نه سیاه ورځ موږ د دغه پارلیمان عزت ساتل په هر اداره باندې فرض دی او موږ هغه نقاب پوش قوتونه د پاکستان د اولس مخته دا غو د مخونو دغه نقابونه دریکو دا به غو ته باور کو چې تاسو د بقا یو لار ده او هغه دا ده چې تاسو د خپل په آئین په چوکاټ کې چې تاسو کم رول ډیفاین شوی دی هغه ته ځان کنفاینډ کوي.
که سیاسي ګوندونه سه هم ویناګانې کوي خو سړونکي ورته په بل نظر ګوري. هغه داسې چې څوک په حکومت کې وي نو د هغوی نه د جمهوریت لارا هیروي. په دې حالاتو باندې یو خبریال مشال ریډیو ته داسې خپل تجزیه وړاندې کړه.
زما نوم فخر یوسف زئی دی او زه د جرنالیسټ په توګه باندې اسلام آباد کار کوم. شاهد خاقان عباسی داغي په دوري حکومت کې 2014 کې پیکا ایکټ راوستي شو. داغي نه پس بیا په هغه کې مختلف ترامیم شو. درې پیری هغه ایکټ کم دی پاکستان تحریک انصاف هغه کې ترامی مکرل و چکم زورت دا ویلشم چې اغم یو تور قانون دی. بل خبره د پاکستان تحریک انصاف خلق ننګیله کوي خو پرون دیو چې کله پارلیمنت کې موجود نو دیو سسوي د اسټابلیشمنت حوالے سره بچی چا خبره وکړه نو داغي د پاره دی قانون سازی کولا چې لس لاک روپے جرمانه وای پینزل کال قید وای. زما په خیال د دینه راوتل په کار دی زمونږ چې سمرا سیاسي خلق دی نو اغي کنن سوچونه کو نو زمونږ چې کمراتلون کې سبا دی هغه بد دینم زیات تکلیف دی او د مشکلات سره وی.
دا یادونه ورده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل نیول شوی مشر عمران خان د خلاصون لپاره د احتجاجونو په لاره کوششونه کوي خو حکومت ورته لارې نیولې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته بیا د وفاقي حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان څو ورځې وړاندې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت په حمایت کې وینا کړې وه خو پر لسم سپتمبر د شپې د پخواني وفاقي وزیر او مسلم لیگ فنکشنل مشر محمد علي دراني سره د خبرو په مهال وویل چې د هغه ګوند د اپوزیشن برخه دی او په راتلونکي کې به هم وي. تیره میاشت ولسم مشر آصف علي زرداري لومړي وزیر شهباز شریف او د کورنی چارو وزیر حسین نقوي د مولانا فضل الرحمان کور ته ورغلي وو. له دې وروسته داسې اوازې وې چې کېدای شي د هغه ګوند په حکومت کې داغه د نوم بیان داغه د نوی بیان پاړه شنن کې جلا جلا نظرونه لري. نور تفصیل به د اسلام آباد څخه د مشاله ډو د خبريال راشد خټک په ریپورت کې واورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 10 سپتمبر د شپې د پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل مشر محمد علي دراني سره په خپل کور کې ولیدل او د خبرو په محال یې وویل چې د اپوزیشن ګوندونه به د هیڅ داسې قانون جوړولو حمایت و نه کړي چې د آئین سره په ټکر کې وي. هغه وویل چې حکومت د اولس د ګټو خیال نه ساتي او د داسې حکومت مرسته کول د اولس غوسه را پرولو برابر دي. مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی ته صرف هغه واک پکار دی چې اولس ورکړی دی. د مولانا فضل الرحمن بیان د پاکستان په سیاسي ماحول کې یو هیجان جوړ کړو ځکه چې 13 صدر آصف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي پر لپسې د خبرو کورته ورغلي او خبرې ورسره کړې وې. داسې اوازې وې چې حکومت په آئین کې بدلون کول غواړي او د دې لپاره په پارلیمان کې د مولانا فضل الرحمن د ګوند رایو ته ضرورت لري. د دې لپاره پس مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د حکومت په حمایت کې وینا هم کړې وه. د هغه د نوي بیان په حق له په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سي بابا مشال رادیو ته وویل چې کېدای شي حکومت په آئین کې د بدلون کولو پریکړه ځنډولې وي ځکه مولانا فضل رحمان ہوں خپل دریز بدل کو.
میرے خیال میں مولانا کے بیان کو غلط سمجھا جا رہا ہے. مولانا کی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
زما پہ خیال خلق مولانا فضل رحمان دا بیان نا غلط مطلب اخلی تا خغه په خبره دا غور کول ضرورت ته خغه دا خبره دا محمد علی درونی سره دریدو په وخت کړی دی. محمد علی درونی چې دا چا استیتوب کوي مولانا فضل رحمان خغه ته یو پیغام ورکول غواړي چې دې به د حکومت مخالفت کوي او ګوند به د اپوزیشن برخه وي او د آئین خلاف قانون سازی کوي د حکومت سره مرسته نه کوي. دې کې څه نوی خبره نشته او خغه ته هم دغه ویل پکارو
اور ان کو یہی کہنا چاہیے. اب
د حکومتي مشرانو سره د ریډونو پسته سرچینو په حواله داسې خبرونه هم تو دوه چې کېدای شي مولانا فضل الرحمن په حکومت کې شامل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رادیو ته وویل چې اوس هم امکان شته چې د مولانا فضل الرحمن ګوند د حکومت برخه جوړ شي خو هغه د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي.
مولانا فضل الرحمن ایک بہت سیزنڈ اور پرانے سیاستدان ہیں. پہلے وہ ریلیونٹ ہوئے تھے لیکن اب آپ
مولانا فضل الرحمن یو پخوانی او زیرک سیاست مدار دے سمجھ اوڑان دے پس سیاست کے دخا ارزخت کم شو او اوسی بیا خپل اہمیت ښکارا کړو. کدینوی بیان نه پس بګور چې حکومتي خلک بیا دخا سره ملاقاتونه کوي. زما خیال دے چې په دې بیان سره خغا خپل د سودا قیمت زیاتوي.
مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ اپنی ایک بارگیننگ پوزیشن کو سٹرینتھن کر رہے ہیں.
د حکومت مخالف بل لوی ګوند تحریک انصاف احتجاجي جلسه کوي. مولانا فضل الرحمن وویل چې د هغه ګوند بر تحریک انصاف د احتجاج برخه نه جوړیږي بلکې ځان لبه خپل تحریک چلوي. هغه په 9 سپتمبر د ختم نبوت کانفرنس په نوم په لاهور کې ویلوې جلسه هم کړې وه. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
او سمجو باجوړ ته او باجوړ کې د سی رپورټونه دي چې هلته پولیس راغونډ شوی دي او څه احتجاج کوي نو دا چې تفصیل څه دی شنواز ترګزای زموږ همکار دی هغه را سره د ټلیفون پر لاین دی. شنواز خان تاسو سره کله وایم چې دغه څه کیسه ده د پولیسو؟
جی سلام شي دغه باجوړ کې پرون چې کومه دغه پیښه شوه د پولیسو کارکونکو چې کوم دی هغه باندې شوی هغه سره چې کوم د پولیس سپایي دغه سکیورټي لپاره روان وو نو دغه دواړه د نامعلوم وسلوال لخوا وژل شي وسلوال خو به تښتیدلی وو خو د هغې نه وروسته چې کله دغه د پولیس غړی چې کوم لقمان نومېده او دغه د پولیو ضد کارکونکی ابو هریره نومېده دغه دواړه خار کوارټر هسپتال ته راوړي نو په هغه ځای کې بیا د پولیسو سپایان راغونډ شو هغوی دغلته په هسپتال کې یو ویډیو هم جاری کړه میډیا سره او داسې یو اعلان یې وکړه چې دوی به نن په 12 سپتمبر باندې
په باجوړ کې د پولیو ځکه کوم د مهم روان دي د دینه بابا یې کاټ کوي بیا چې ته هغه خبرو بیا مې د سهار وختي چې نن د پولیسو د باجوړ ځینې چارواکي دي دغه یو د پولیسو تانی سي چو ده سید الرحمن نومې د یاد باجوړ چې کوم د پولیسو بیا د اړیکو عام اړیکو دغه چارواکي دي هغه سره مې خبرې اترې وشن هغه وی چیرې د شپې بیا افسرانو یا چې کوم د سپایانو نه علاوه لکه چې ته پر رنګ باندې کسان دي نو هغه د فیصله کړې و چې د بایکاټ باندې کیږي او نن د پولیو اخرنی ورځ ده نو دغه مهم بسر ته ورسو خو هغه بیا چې کوم اوس تقریبا داسې لږه شیبه وړاندې د باجوړ دغه پولیس سره مې چې رابطه یو وار بیا وکړه نو په هغه ځای کې د باجوړ د پولیس دغه سپایانو او د سپایانو سره بیا دی خو یو سپایي دی یو د هوندار نه لاندې چې کوم رینک والا دي هغه ته نه کوي ادا یو فیتې لګولې دوه فیتې لګولې وي نو هغه ټول راغون شوی دی هغه په خار کې چې کوم دی په کالونی خار کې هلته د پولیسو دغه ضلع دفتر هم دی او دا هغه مخې ته وسو ناستي او داس یو خیمه لګولې دا ورته ګڼ شمیر سپایان ناستي او هغه دلته خپل خبرې اترې کوي نو داسې دي چې هغه کې اوس لدا فیصله نه ده شوی چې آیا نن نه مهم دوی جاري وساتي او کنه دوی بایکاټ وکړي او دغه جج
مال دوی راغونډ شوی څه ته دی دا احتجاج دی کنه دوی څه مطالبه څه غوښتنه لري
بالکل د دې دغه وختونه وا چې د دې خو د تیر وختونه کې دغه وختونه دی کړی وي او د باجوړ پولیسو او څه سوار داسې هم شو چې هغه یو وار مخکې هم داسې احتجاجونه کړی خو تیر وختونه کې به دغه احتجاجونه د نور وختونو لپاره کول چې هغه پاټا چې کله زم شو دغه لپاره دغه نن چې کوم دوی احتجاج کړی دوی دغه وختونه کوي چې پرون کوم په ملاسیت سلارزو کې د معلومه واستوالو چې کوم د دوی پولیس غړي لقمان وجلې او دغه قاتلین دیونه ول شي وغه دی خو چې دا قاتلین څوک دي او تر سوچ د پولیس غړي بیا بیا هدف کیږي د دې خبره دا هم ده چې هغه وار په وار هدف کیږي او قاتلین نه معلومه نو دوی دغه وختونه ده چې دا قاتلین دی معلوم شو دغه ترڅنګ ده هم چې دغه وژن کو زد کوټلې ګامونه پورته شي چې بابا جوړ کې دغه پولیس ته او یا بیا چې کوم ولست نو هغه تم امنیت لقمان او یا د پولیس غړي چې کوم هدف کیږي یا هدف شوی دی نو د دیو مخنیوي دی وشي جی
او نو مننه شانواز خان کده دوی غشتنه دا وی چې مثال د دې قاتلین دی ونی سينو خو په پولیس خپل نه سينو پولیس په خپل څنګه مطالبه کوي دا خو
خلک بالکل دا پښتنه هم ور سره وکړه دغه پښتنه هم تنه وکړه چې را دیو د غښتنه بیان وکړه چا نه کوي معنا ک دی وی چې را د پولیس قاتلین دی معلوم شو یا دی ونی ول شنو دا غښتنه غو تاسو په خپل تاسو درخواست وروړي هغه باندې به تاسو دغه شنت خلک نیسي نو چې تاسو په خپل دغه وختونه کوي نو تاسو یې لچانه کوي نو بیا هغه کې ماته دغه وویل چې اوس د دې وغه جرګه یا احتجاج یا خبر روانه ده نو دغه به بیا ورستو په ډاګه کې دي چې دغه وختونه بیا د چانه وکي نو هغه راته داسې کوم واضح جواب هم نه دی راکړي چې ګنیر دغه وختونه دوی د چانه کوي البته هغه ځکه چې کوم دیو ناس نو په هغه ځکه داسې ځینې دغه د سماجی ډلې شفیا داسې هغه د حق وختونه کې چې کوم د دلته تحریکونه دي نو دغه تنان هم داسې وخت مې وکړل چې هغه هم داسې یو یو ورسېدل دي نو لازم په هغه ځکه بیا دی وغوښتنه کوي چې نه هم کوي نو بیا باغ نوم هم واضحه کی یا بغادر هم واضحه کی کله خپل پولیسو مشرانو کې کوي کله بلې ادارې نه کوي نو هغه به دی ورسته واضحه کوي دغه پښتنه ما سهار کړي هم وا نو هغه راته وویل چې دی چې کوم دغه وغوښتنه اوس د غونډه روانه ده نو په هغه کې به دا خبره ټوله واضحه کیږي
مننه شانواز خان د تفصیل راکولو نو بس روغوسی او بیا به هم کڅ معلوماتو نو تاسو به را سره شریکوي شوخت اوریدونکو سم یو بل ریپورت ترازو لکه څنګه تاسو اوریدل چې دلته هم پولیسو احتجاج کړی دی هلته بیا د خیبر پښتونخوا په لیکمرت کې د فوج د موجودګی او د نامنی خلاف د ځای پولیسو احتجاج پر لټ دوام لري په احتجاج شامل پولیس اهلکار او چارواکي وایي چې سپتمبر 9 راهیسې احتجاج پر لټ کې دوی سره د خیبر پښتونخوا له نورو ضلعو پولیس هم ملګري شوي دي د لیکمرت یو پولیس چارواکي انیس رحمان د سپتمبر په 11 مشالې دی ټول چې په خپل هغه غښتنه ولاړ دي چې فوج دی دوی لسمې ځخه ووسی دوی د خپل کار ته پریږدي او په کارونو کې د مداخلت نه کوي لکه مروه د پولیسو احتجاج په اړه فوج لاڅنې دی ویلي خو د سیمې انتظامی چارواکو مشالې دی ټول چې د احتجاجانو سره خبرې اترې روانې دي دا چې پروانو حالات کې د ریاستي ادارې خلاف د بلې هغه پاسې دل څه معنی لري د پښتنه سمو شمکاري مليحه مرزاده د کارپوهانو مخې ته یشته
د لکی مروت احتجاجي پولیس وای په پلت کې ورسره د ډیر اسماعیل خان بنو ټانک مردان نوخار کرک او خواډ سینی پولیس هم شامل شوی دي د پولیسو د پلت پاړه پوسټ تر اوسه بیان نه دی ورکړی خو له پلتوالو سره د ځلې انتظامیه د چارواکو او د پولیسو د مشرانو مذاکرات روان دي د لکی مروت ډیپټي کمشنر فهد وزیر مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې دا مسله په مذاکراتو حل کړل شي دلته پښتنه داده چې پروانو حالاتو کې ولې د یوې ریاستي ادارې یعنی پوسټ خلاف پولیس پاسې دي ویلی دی. د لکی مروت د پولیسو یا لوړ پوړي چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د یوې ریاستي ادارې خلاف د بلې هغه پاسېدل هغه احساسات څرګندوي چې یوازې د لکی مروتو پولیسو پورې محدود نه دي. نو هم دا وجه ده چې د سیمې پولیسو په احتجاج کې ورو ورو د نورو ضلعو پولیس هم شاملېږي. نوموړي وویل چې په پولیسو کې د محرومۍ احساس، د اعلی پولیس کمانډ لخوا د پولیسو تحفظات نه لري کول، او د صوبایي حکومت لخوا د پولیسو په پیاوړي کولو او اصلاحاتو کې پاتې راتلل هغه وجوهات دي چې پولیس د پوز خلاف پراوتلو مجبور شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه هم د دې خبرې سره اتفاق کوي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل په لومړي ځل یې داسې احتجاج ولید. نوموړي ویل د ټیټې درجې پولیس اهلکار فکر کوي چې نقصان همیشه غوی ته رسیږي او څوک یې د تپوس نشته.
دل حیران ما پریشان ما چې دا داسې څه چل شوی دی چې دا اوخم ډېر وی شهادتونه شوی دي، خو چرته دا شنه معامله دا پېښه شوی چې پولیس د هړتال کې خبر اخکاری یو خود دیگه خبر اکی چی دلتا گنزی یو بلا سیکیورٹی دارا دا بل طرف تا دا ویلفیر خبرشو دا دی دا فلاح بیبود خبرشو دا دی چی که زخمی شی یا شهید شی دا دی تا پوز کول دا دی چی که باغا دو درد دی باغی وادی مارا مکدل دا دیا دا کماند کار دی ما دا چی دی شی دی که دا کمی اخکاری
دا لکی مروت پولیس پا پاس طور پوری کبی چی دا دوی پچارو که مداخلت کبی دا چی هاگا مداخلت دوی ستوائی دا لکی مروت پولیس یو شمیر نورو اهلکارانو سره مشال ریڈیو د خبرو کوشش وکړو، خو د موضوع د حساسیت له کبله د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د لکی مروت یو پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پوز د پولیسو سره دوه مخی توپ کوي. دغه په خبره کله چې پولیس کاروایی وکړي او یا څوک مشکوک کسانو نیسي نو پوز ور باندې فشار راوړي چې هغوی ته دې وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان نه د نیټو ځواکونو تر وتلو وروسته پاتې شوې جدیده وسله هم د وسلوالو لاسته ورغلې ده چې تحریک طالبان پاکستان هم هغه د پښتونخوا د پولیسو خلاف استعمال لوی، خو پولیس د هغو وسلو سره د مقابلو توان نه لري ځکه چې هغوی سره زړه وسله او زاړه سامانونه دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل د لکی مروت پولیسو احتجاج ښایي چې دا وخت د پاکستان ریاستي ادارو باندې نه یوازې د ولس اعتماد ورځ تر بله کمیږي، بلکې د ریاستي ادارو په منځ کې هم د روابطو فقدان دی.
دا کوم پولیس چې دی وخت په لکی مروت کې دی، دوی تعلق هم د عوامو سره دی، د چا رور د چا ترزوی، خاص کر په دغه علاقې کې د ترهګرۍ نه ډېره زیاته متاثره شوې ده. نو دا د هغوی خیال دی چې دی وخت کې زمونږ باندې چې کومې حمله کیږي په هغه کې د ریاست اداره شامله ده. زما په خیال باندې د دې اعتماد فقدان ختمولو لپاره ریاستي ادارو مشرانو ته خپل کردار ادا کول پکارو. نو دغه د کردار نه تر سره کولو په وجه باندې دغه پولیس والا مجبور شو او راووت او احتجاج شروع کړ. دی وخت کې صوبایي او وفاقي حکومت کې چې کوم تنازع او شخړه روانه ده، یا د صوبایي حکومت او د فوج ترمنځ چې کوم شخړه روانه ده، دی وخت کې صوبایي حکومت د پولیسو نه مکمل لاس په سر شوی دی. هغوی بالکل دا نه وي چې نظامي پولیس احتجاج کوي.
د لکی مروت پولیسو پر لته تغییر وروسته پیل کړ چې تیرونه په پولیسو یو شمېر وسلوال بریدونه وشو. د سپتمبر په اتمه وسلوالو په لکی مروتو کې د ګمبیلې تاڼې د پلټینیزو چارو مشر او د هغه د ترزوی وشتل. ترغې وړاندې د سپتمبر په اوومه په لکی مروتو کې وسلوالو یو پولیس او د هغه ورور وژل. د سپتمبر په شپږمه بیا په بنو کې وسلوالو په دوو حملو کې دوه لسی وګړي او یو پولیس سرتیری وژلی او د بکخیلو تاڼهدار یې تختولی. بلخوا حکومت او پوز وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره کاروایۍ ته دوام ورکوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونه کې مو د ریپورتونو اوله نیمای برخه ده. هغه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په فیسبوک باندې د مشال ریډیو ویډیوګانې او هم دغه رپورټونه په یو لیکلې بڼه باندې وګورئ. دا په ویب سایټ باندې تاسو لوستلی شئ. درنګه که تاسو انسټاګرام لرئ نو مشال ریډیو هم هلته تصویرونه هم درته خپروي، ویډیوګانې هم درته خپروي او خبرونه هم په یو بله بڼه کې وي، او یوټیوب باندې هم مشال ریډیو تاسو ویډیوي خبرونې کتلای شئ. دا هر څه بلته وي، خو اوس د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. خبرونو سرټیکې درته وایم او بیا به اونیزې خبرونې ته ځو. سرټیک کې دا دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار پرون ویلي چې نور په صوبه کې د نامنو د نامعلومو کسانو لخوا وژنې نه مني، او د جمعیت الاسلام فضل الرحمن مشر بیا ویلي چې د حکومت لخوا د راوړل شوي داسې قانون حمایت به ونه کړي چې د په وینا له آئین سره په ټکر کې وي. دا خبره مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې کړې ده. هلته بیا د سواد د امتحانونو بورډ د 12 او 12 نتیجې اعلان شوي چې پکې هنجونو زیات پوزیشنونه اخیستي دي. دا نتیجې پرون اعلان شوي. او بیا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا د برخې کمپینرې سمیرا حمیدی پرون ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. دا خو د خبرونو لنډیز او اوس هم اونیزې خبرونې ترازو د مشال تران لاندې چې پکې د تریک انصاف د سپتمبر 8مې تر غونډې وروسته د هغه ګوند د مشرانو د نیونو پس د پی ټی آی او حکومت ترمنځ د اړیکو لا خرابېدو بیلابیل اړخونه بحث شوي دي. راځي ورته وښو
د مشال ترنا لاندې.
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تران لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تریک انصاف د سپتمبر پر 8مه په اسلام آباد کې یو ولسي غونډه وکړه چې پکې پر حکومت او فوج نیوکه وسوې. وروسته پولیسو د پی ټی آی د مشر ګوهر په ګډون یو شمېر مشران ونیول. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق پر دې صف خفګان وښولې او ویلې دي چې دا د پارلمان سپکاوی دی او که ضرورت څو نه دي د دې اقدام خلاف به اف آی آر هم ترچوي. تریک انصاف د سپتمبر پر 12مه د دې پر ضد د احتجاج اعلان هم کړی دی. هلته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په دې اړه قرارداد منظور کړی دی. پوښتنه دا ده چې د تریک انصاف حکومت او فوج ترمنځ اړیکې د نه حل کېدو حد ته رسیدلې دي که څنګه. دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانو مو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبریال غلام نبی او د مشال ریډیو مدیر داوود خټک دي. غلام نبی د 92 نیوز ټلویزیون لپاره د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي او له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې د پاکستان یو شمېر رسنیو لپاره عدالتي رپورټینګ کړی دی. او داوود خان بیا د مشال ریډیو خبریال دی او د پاکستان پر سیاست باندې نظر ساتي ژور او د مشال ریډیو مدیر دی. داوود خټک صاحب او غلام نبی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی کوم. لومړی به تاسو ته راسمه غلام نبی صاحب، تاسو ولیدل چې تریک انصاف له ډېره وخته وروسته ډېره لویه جلسه وکړه، بیا پر فوج او پر حکومت تنقیدونه وکړل او تر اوسه پورې د پاکستان سیاست ګرم دی. علي امین ګنډپور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، هغه هم سختې خبرې وکړې. بیا تر 8 غنټو پورې هغه ورکو. بیا وروسته د تریک انصاف مشران وویل چې نه، هغه یوې غونډې ته تللی و نو ځکه رابطه ورسره نه سوه کېدلی. تاسو دا ټول حالات جلسه وروسته بیا ګرفتاریانې له پارلمانه ځخه د سپیکر ورته خفګان، نو تاسو ته ښکاري چې د حکومت او فوج سره چې کوم اړیکې وې د تریک انصاف چې وار له مخه خرابې وې، دا د نه حل کېدو حد ته رسېدلې دي اوس؟
تقریبا دا څه ویلی شو چې کم بیک ډور خبري اترې وي د حکومت او د اسټابلیشمنت او د تحریک انصاف په منځ کې، نو هغه نتیجه ښه ثابت شوې نه دي. دا هغې وجه دا ده چې تاسو وګورئ، یو طرف ته د تحریک انصاف د لیډرشپ په بیاناتو کې هم جارحیت او اګریشن تاسو نه، او بل طرف ته کوم چې حکومتي اقدامات دي گرفتار نو دا سے حلی زلی، نو داغے نہ دا یو میسج ملاوی گی کم فردے نشات چی کم خبری اتری وے او ملاقاتون ہو یا کم اڑی کی وے دا پی ٹی آئی او دا حکومت او اسٹیبلشمنٹ ترمینزا، نو ہاگا نتیجہ خیز ثابت شوی نے دی او دا ہاگے پر نتیجے کی پر روانو کم رزی کی دینو مونگا تاسی تاریگی کہ دا پی ٹی آئی خلاف کی کم حکومتی اقدامات تھی پاگی کی بنور تیزی راشی او داسی گرفتارای به مونږ ته په نظر راشي او کیدی چې د دې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا کم حکومت ته الیکټډ گورنمنت ته نو هغه هم په څو د دینا کم چې دا ناکامي ده د خبرو اترو باندې دا کم مسله حل نه شو دا حکومت هم کیدی شي چې دا هغې نه متاثر شي
ډیره مننه غلام نبی صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم داود خټک صاحب تاسو پاکستان په سیاست باندې نظر ساتئ لولئ لوستئ په خپل رپورټینګ هم پکې کړی دی او په شوق او په دغه په ژور نظر ورته ګورئ تاسو یعنی اسې قوم د تحریک انصاف فوج او حکومت ترمنځ تعلقات خو اسې هم خراب دي لکه څنګه چې دي له دې اتم سپتمبر وروسته چې کوم پرمختګونه سوي دي دا تاسو خپل څنګه چېړي یعنی د کوم نوې نوې خبري کوم حالات کوم دغه د خپل خپل نظر څه دی ورته
کاغذ سے ډیر زیات مننه خبر داس ته چې په د دې مخکې په 28 سپتمبر باندې تحریک انصاف یو جلسه کوله او د هغه اوس چې کوم معلومات د روزي نو هغه دا چې د اعظم سواتی په ذریعہ باندې عمران خان ته یو پیغام ورسول شو چې تاسو د 28 سپتمبر د جلسه هغه کې وزنډوي او بیا د دې په ځای باندې به تاسو ته بل ځای کې اجازه بل ورځ باندې اجازه درکړی شي هغه کې او دا د اسټیبلشمنت لخوا دې دا پیغام ورکړل شو عمران خان یعنی دا ډیر خلک دا فکر کوي چې عمران خان د اسټیبلشمنت سره یا رابطه نشته دی یا عمران خان د اسټیبلشمنت بالکل مخالف دی هیڅ خبره نه مني نو دا خو دغه ته غلطه ثابتې دی شي چې عمران خان دې د پاره د اسټیبلشمنت خلاف نه دی چې کني دا په پاکستان کې اصل جمهوریت غواړي یعنی تر ټولو ښه او غوره جمهوریت نظام غواړي بلکې دا دی چې عمران خان په خپل ځان تر ریلیف غواړي او همدغه اسټیبلشمنت څنګه مخکې دور کې د اپوزیشن خلاف استعمال کړي او بیا به استعمال دا یو خبره خو په دې باندې باید موږ پوه شو تاسو څو پورې چې د تعلق خبره وکړه زه په دې کې یو په دې ټول منفي کم چې په سیاسي لحاظ سره منفي پرمختګونه دي په دې کې یو مثبت پرمختګ هم وینم امکان لري چې دا سم وي دا غلط وي خدای زما ته زیاده که تاسو فکر وکړئ کله چې گوہر خان او شیرفضل مروت د پارلیمان د احاطې نه اونیول شول نو په دې معنی چې د ټولو نه اول چا نوټس واخستو هغه د کمی اسمبلی سپیکر نوټس واخستو او دای اویل چې دا ولی اونیول شول چا اونیول د دې اجازه چا ورکړې دي یعنی د عمران خان د پارټي د غړو په سر باندې د هغه د پارټي د چیرمن په سر باندې ایاز صادق دا نوټس واخستو نو که څه هم دغه ځکه چې د پارلیمان په یو طریقې سره بے احترامی شوې ده چې د پارلیمان د احاطې نه د پارلیمان دوه غړي یا درې غړي اونیول شول خو بیا صادق چې نوټس اخلي مطلب دا دی چې دا یو په سیاسي لحاظ سره د تحریک انصاف او مسلم لیگ ترمنځ یو پازیټیو یو مثبت ډیولپمنټ دی بل دا دی چې په پارلیمان کې چې د اغینه پس کم بیانونه خلکو وک نو هیڅ یو ګوند کاغه پیپلز پارټي دا کاغه تحریک انصاف دی کاغه مولانا فضل الرحمن دی کاغه پښتونخوا میپ دی اغي ټولو د دې په یو طریقې سره غندنه وکا نو دا اقدام چې چا اوچت کړی دی دې مطلب دا دی اوس کتا سفی کرو کې لنډه خبره درته کوم چې د ظاهر ده چې آی جی ته چا حکم ورکړ چې آیا صادق نه دی پوي شهبا شریف پریمانی نه دی پوي یا پوي دی خو پوي کړل شوی دی وایي دې چې دا حکم شوی چا حکم ورک ځکه چې په مرکز کې موسی نقوی ناسته د کورونو چارو د وزیر په توګه او دا د چا نه پټه خبره نه ده چې موسی نقوی د چارو وسته دی چا د پورنو چارو وزیر کړي موسین نقوی د فوج په یو طریقه سره نمائنده ناشته د پورنو چارو دغه هغه د هیڅ وی پټې نه دی که څه هم د پټې په ټیکټ باندې راغلی په دې هیڅ وی پټې نه دی نو ظاهر ده دا آی جی ته چې دا حکم تللی دا د موسین نقوی طرف نه تللی دی نو موسین نقوی بیا چا ته جواب دی دی وزیر اعظم نه زیات موسین نقوی فوج ته جواب دی دی مطلب دا دی چې دا انډایرکټلی دا حکم چې دی دا د فوج لخوا تللی اوس په دې باندې چې کوم ریاکشن شو کو کوم مسلم لیگ دی پښتونخوا میپ دی که مولانا فضل الرحمان دی که تحریک انصاف دی که پیپلز پارټي ده دا ریاکشن پی باندې دا په اصل کې نه یوازې دا چې د دې گرفتاری په خلاف باندې راغی بلکې دا د اسټیبلشمنت په خلاف باندې
دا ډیره مهمه نقطه ده او خټک صاحب تاسو وڅېړل او زه هم دغه خبره غلام نبی صاحب تاسو ته راوړم چې په دې ټوله کیسه کې د اتم سپتمبر جلسه ده بیا گرفتاریانې دي لکه څنګه تاسو ټولو بیان کړي او بیا پکې منتخب حکومت او بیا د سپیکر آیا صادق او سیاسي پارټیانو د دې غندنه د خټک صاحب په شاندار کې دارته بیان کو ستاسو په خیال هم دغه سیدا چې تحریک انصاف ته د جلسې په یو بل شکل کې د منتخب حکومت او فوج ترمنځ شک او شبهات پیدا کولو کې مرسته وسوله، یعنی ګټه یې ترلاسه کړه؟
دی که خو هیڅ شک نشته دی چې دا وخت کې دی نو یو کانفیډنس گیپ دی اسټبلیشمنت او د تحریک انصاف په منځ کې او د تحریک انصاف او کم کې دی ته به مونږ وایو هایبریډ ریجیم چې دی د هغې په منځ کې یو گیپ دی. نو دا هغې دا کم کې دا وخت څو کېږي دا هغه د دغې گیپ د وجه نه په وجه کم کانفیډنس گیپ چې دی د هغې په وجه باندې دا مسایل مخې ته راځي. یو طرف ته څنګه چې داؤد خټک صاحب وایي چې پی ٹی آئی ته دا اشورنس ورکړی و چې مونږ به تاسو په بله ورځ باندې د جلسې اجازت درکړو، تاسو په بای باندې کومه چې شیډول جلسه وه هغه تاسو ملتوی کړئ او هغه باندې عمران خان چې دی هغه په کانفیډنس کې واغوستو او هغه وشو. بیا چې د هغې کله هغو ته په 8 ستمبر باندې کوم اجازت ورکړو نو هغې چې یو طرف ته اجازت ورکړو بل طرف ته دا یره و چې یره هغوی دومره کسان چېرته رانه ولي نو هغه اجازت په مونږ ته په نیم زړو باندې ورته ورکړو. نو د هغې په وجه باندې هغه کم یو بل باندې چې هغه اعتماد و او هغه کم مذاکرات کی روان و دا آغی چو کپرت کا تو مثبت ریزلٹ پا مخا راتلے شو نا آغا ممکناتم ختم شو. نو دا بے پا نتیجے کی اوستا سے این ہے کہ کلا دا بلش پچی کم پا پارلیمنٹ کیو شو او بیاد نا آغی تا کم کی الیکٹڈ گورنمنٹ تے آغا ایٹ سم ایکسٹینٹ آغا دا آغی نا ناخبر رہے او کم گورنمنٹ کے چې کم دا اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کسان دی دا ہوئی صرف دا ہوئی پورے ہوئی کا پتہ دے جس مونږ کو او څه کول غواړو. بیا چې کم پارلیمان دی او دا پارلیمان چې کم کسٹوڈین دی اغلا علم دی نو په دې وجہ باندې کو تاسو وګورئ نو هغه پولیټیکل جماعتونو هغه آواز کې د دې خلاف دی نو هغه یو شان دی ټول چې دی هغه دې غندنه کوي چې یاره دا کم کار وشو دا نه و په کار او داسې نه ده په کار. نو کاری کې داسې ځکه چې تاسو وګورئ د پاکستان په تاریخ کې نن چې کوم حکمران جماعت دی یا اتحاد دی نو هغه د دې نه مخکې په اختلاف کې ناست او نن چې کوم په اختلاف جماعت دی هغه په اقتدار کې او هغه په ذریعہ باندې د دو خلاف د اقدامات کول. نن د هغه پرونی حزب اختلاف خلاف اقدامات د اتحاد په ذریعہ کوي نو دا سی حالات کم کې
زرا جمع غلام نبی صاحب تاسو ته راځم مننه ډیره. تاسو ما خیال دغه کی داود خټک صاحب کومه جلسه چې تحریک انصاف وکا او خپل د طاقت اظهار وکي او ډیر زیات خلک پورته راغلي وو لوی جلسه وه، فکر دا کېدی چې عمران خان خپله یعنی چې موجود وي نو دوی غټي جلسې کولای سي. خو دې کې حکومت پوره زور ولګولې، لارې هم بندې کړې، اسلام آباد کې کنټینري وساتې، د دې باوجود په ډیر غټ تعداد کې خلک ورته راغلو. نو ستاسو په خیال باندې چې کوم د تحریک انصاف مخالفه پارټیانې دي په اتحاد په شکل کې دي، د هغې دپاره د پاکستان په سیاست کې دننه په اولس کې چې کوم سپیس دی یا کم ځای دی هغه په کمېدو دی؟
دا تاسو ډېر مهمه پوښتنه وکړه کاکړ صاحب، بهتر ازما خو زه به تاسو چې کوم اولنۍ پوښتنه غواړم چې هغې ته یو وړه غونې خبره ورپسې زه ور اېډ کوم. او هغه خبره دا ده چې مونږ په انګریزي کې یو خبره کوو وایو چې بلیسنګ ان ډیسګایز، یعنی که زه په اسانه پښتو کې دا ووایم نو زه به ووایم چې په بخیرۍ کې خیر، که نه په پښتو کې مونږ وایو بخیرۍ کې خیر. اوس دا کوم څه چې په پارلیمان کې وشو د گرفتاری او بیا په دې گرفتاری باندې دا رد عمل، دا رد عمل په اصل کې د تحریک انصاف او د مسلم لیگ ترمنځ یا د پیپلز پارټي ترمنځ چې دا دوه غټي پارټي دي دا یو طریقې سره بد نه شو بلکې دا ښه شو. او خب دیشو چې د تحریک انصاف او د مسلم لیگ او پیپلز پارټي چې کوم غړ جماعتونه دي د اغي په یو ځای باندې دا په اصل کې دا د فوج او د اسټابلیشمنت پر ضد باندې دا عمل را لږه چې د شهباز شریف حکومت هم د موسی نبی په یو طریقه سره ختم دي خبره بر زګه چې دا یو آوټسایډر دی چې هغه د دې په منځ کې ناس دي دا په یو بلیسنګ ان ډیسګایز باندې تاسو ویما تاسو چې وښو دویم خبر او دې ته په خپل باندې هم اندازه وشي چې د اسټابلیشمنت په نظر کې د پارلیمان حیثیت څه دی څه حیثیت دی
سمه دا بل خبرې ته تاسو راسي
تاسو خبرې ته زراځم هغه دا ده چې کوم وګورو په دې سیاست باندې نظر واچو نو بلکې دا د نن نه نه د کال نه نه کله نه چې د 2011 بیا د 2011 نه 2013 د هغه وخت نه پس د کوم ګوندونه چې د اغې لپاره لږ د تحریک انصاف په مخ کې ادریدل هغه ډیر زیات کمزوري شوي دي که تاسو وګورئ د تحریک انصاف یو ناپېژندل شوي کس د مولانا فضل الرحمن غوندې یو لوی کس ته هغه
ورک
هغه نه الیکشن وګټل بیا په 400 کې دننه عمران خان الیکشن وګټل په کورم کې عمران خان الیکشن وګټل کوم ځای کې چې عمران خان او دادا هغه مقبولیت دادا کڅوک منی کني منی خود عمران مقبولیت شته اوکې یو الزام راځي چې په 2013 کې د فوج سیستم کې نه او د هغه کې غوتی او اهلی او د هغه په وجه باندې په الیکشن کې درغلی وشوه خود دا دویم الیکشن چې وشو نه پدې کې بیا څنګه درغلی وشوه چې په هغه ټیم کې عمران خان هم د اسټابلیشمنت په ګډ بوکس کې نه و بدی کې څنګه درغلی وشوه نو دا به مونږ منو کسو کې منی کنه منی دا منو چې د عمران خان سره چې کم فالوورز دي عمران خان چې کم د عمران خان سره چې کم فالوورز دي هغه فالوورز هغه عمران خان ته وفادار دي په هر صورت کې هغه د عمران خان ګوند دغه یو
کلن راتو
همشته او هغه د محمود خان اچکزی په تیر جلسه کې اشاره هم کړی و هغه د دې ګوند تنظیم دي چپاغي کې بشک چپاغي کې هغه عمره نظم او هغه عمره ضبط پاغي کې نشته خصوصو پوری چې د فالوینګ تعلق دی دا غو پسې د ادریدو تعلق دی دا غو د پاره د قرباني ورکو تعلق یعنی د سمره د باو د تیر یو نیم دوه کال کې په د عمران خان په ګوند باندې دا غو د ګوند په مشرانو باندې واچول شو اوکې څه خلک کینه لاړل لکه د پرویز خټکونه څه خلک چې عمران خان پری خو خدا غسر د ګوند غړي تر اوسه پوری ولاړ دي د ګیت بلتستان وزیر راځي او تقریر کوي مطلب دا دی چې دی یو وفادار فالوور دی لري
معنی نه داوود خټک صاحب علماء نبی صاحب لکه داوود خټک صاحب خو یو بل اړخ باندې خبر وکوم دغه خبره کوم مخته راوړو چې کوم واکمن اتحاد دی او کې ډیر زیات ګوندونه دي یعنی مختلف ګوندونه دي چې پاکستان لوی لوی دي لکه مسلم لیگ نواز او بیا پیپلز پارټي شو خپل مولانا فضل الرحمن هم تقریبا تحریک انصاف سره غوږ تعلقات نه لري کچم د ضرورت مطابق یو بل سره تعلق ساتي هغه او بیا د محمود خان خپل پارټي دا واو منیشل پارټي دا ساس په خیال باندې چې ک عمران خان یا د تحریک انصاف هم دغه سي د حکومت دوام وکي نو دا د دوی د پاره خپل په مستقبل کې که اوس خو خار دی په واک کې دي څومره لوی چیلنج سره مخامخ کوي او تر څو پوری دوی عمران خان په جیل کې ساتلای سي ورځ نه ورځ په بار راوځي او دغه قوت او طاقت به بیا راغونډوي
جی بالکل دې کې هیڅ شک نشته دا چې دا وخت دې عمران خان ته یو پاپولر سپورت حاصل دی په پاکستان کې او دا کم سنتیمنت چې دا عمران هم د دې وجه دا خو کم چې انټي اسټابلیشمنت سنتیمنت دی هغه غټه وجه دا وي دا هم دا ده ځکه خو تاسو وګورئ 2018 کې چې کوم داغې وخت حکومت وو هغه کې په کومه طریقه باندې د هغې سره کم دا هغه وخت پرایم منسٹر د اقتدار نه لرې کړی شوی و د هغې په ذریعه کې هغو ته هم داسې پاپولر سپورټ ملاو و دا عمران خان ته پاپولر سپورټ ملاو دی او دې کې هم هېڅ شک نشته چې یو پاپولر لیډر چې دی هغه په سچمې پورې په جیل کې دی ساتلی کې یو ورځ به هغه راوزی بهر ته راوزی حکم کې ایک دا حکمران اتحاد دے اوی ته هم دے پتا دا او اخر کې چې کم کې مشترکات کم جدوجہد دے هغه د ټولو سیاسي جماعتونو به یو جدوجہد دی دغه چې کو د پارلیمنت بالادستی غواړي د آئین بالادستی غواړي او جمهوریت غواړي نو هغه کو سیاسي جماعتونو په کومه نقطه باندې چې هغه را یو دي کې دي چې هغه هم دغه درې چې د پارلیمنت دی بالادستی د عوام منتخب حکومت دی بالا دستی آئین دی بالا دستی نو حاضر دین اتبان دی با دا سیاسی جماعتونا یو رز پا پلو دی کینی او دا دی دا پارا با دا دی دا جو دا جی چی دا با مشتریکی او پوتا تو دا زدا بلشپنے کم واقعی دا اگر بیا لنکو ما پا آغی باندی چی کم دا ریاکشن دے نو آغر ریاکشن ہم دا دے پوتا تو گو رہ دا آگے بیگران ہم دا دے چی کم دا عوام و منتخب خلقی نو آغر زان دا عوام نا لری نشی ساتلے آغی دا عوام و دا ذہن او دا عوام و دا رائے خلاف فیصلے نشی کولے سبا عمران راؤل جی اور آغا داوی کا ذہن کی دادا کو عمران خان تو ہم دا پکار دے کہ ہوا ہم گم رکھ پیس اٹھاتی کہ کم عزت کی کو پا مستقبل کے دا جمہوریت کا پارا اور دا عوام دا پارا کو کمی سکی دی شی نو آغا دا سیاسی جماعتوں نے کولی شی لہٰذا دی لب مشترکہ یو پکار دے او پیودا سی پوائنٹ دی طرح یو دے پیدل پکار دے او زمان خیال دے کہ آخر دا کم کی حالی گلی روانی دے داغے پا نتیجے کی گا آخر یو رس برا چی کی دی سول با پیڑ کی
مانا نا غلام نبی سیب زبیام رازم تاسو داود خٹک سیب یو خبر چی غلام نبی سیب مرت اشارہ کا او زیادہ را متاسو اس کل بحثونا او دغوی نو پاگی کی دا خبر کی گی چی دا آئین بالا دستی دا قانون بالا دستی او دا پارلیمنٹ بالا دستی دا جمہوریت بالا دستی دا خبری پا مختلف وقتونو کی مونگا ورو را ورو او بیا هر وقت خلق خوشبی نیت که دا زل بدا وشی خو هر زل چی بیا داغا کار کیجی بیا چی بل چوک پا واک کی راسی ام داغا نو پاکستان دا پینزا ویا کلو زخا داغا استلاحات دا خبری دا جدو جد دی خو آغا بیا و نشی لکه اوس بیا خلق پا دی جذبه که دیست که عمران خان را غینو بیا با دا آین بالا دستی سی دا کانون بالا دستی بسی دا جمهوریت بالا دستی بسی بیر تا خبر پرزای ودری که دای سبا عمران خان را سی اوم آغا کار کهی چنن شابا شریف کهی بیر تا فوج سر ملگری وی ممکنه دا
کگر سیب دا سیده چه پاکستان دا پینزو ویا کلون دا نظام پا لحاظ سرا یعنی دا جمهوری نظام پا لحاظ سرا پا دایرو کی گرزی کل دا دایره وڑا شی کل دا دایره لویا شی خدا غخپل دایره ندا نرم سی او دا اغی وجه دا دا چه پا پاکستان کی دا مفادات و سیاست دی که دا پاکستان فوج گوری اغا هم خپل مفادات و دا پارا ناست دی که نن فوج دا پاکستان جمهوری قوتونو تا اجازت ورکی چه اغا خپل جرد مضبوطی کی او اغا پا مخ کی بانده راشی او اغا پیاوری شی نو دا فوج دا پارا تاسو ماتا وایا چه کم رول پاتی کی گی نن سبا پا یونیورسٹی کی دا فوج جرنیل ناستے پا سیمنٹو فیکٹریو کی دا فوج جرنیل ناستے پا ریلوے کی دا فوج جرنیل ناستے پا وابدا کی دا فوج جرنیل ناستے اس دا یونیورسٹی چلول دا ریلوے چلول دا وابدا چلول دا دا فوج دا جرنیلانو کار دے آیا دی پا ہر چیز بانے ایکسپرٹ تھی چی دی الدا ناستی دا سے دی دا دی مفادات تھی یعنی دا آغا بجٹ نا علاوہ چ کم بجٹ دی دا حکومت ورکی بیا د دی سپرٹ بجٹ نه دی چې هغه د حکومت نه د دباو او د زور د لاري اخلي هغه خلکو ته نه ظاهريږي بیا د دی نوکری دی چې کم ځای کې ګوري بیا د دی پروجیکټ دی چې کم ځای کې ګوري ته یو دا هغه ولا پروجیکټ وګوره دا ایدلسی ولا پروجیکټ خو ختم شو ډبلیو ایف او پروجیکټ وګوره کم ځای کې چې د ګټي وټي کار دی هغه د دی لاس ته ورغلی دا د فوج سیاست دی بیا د سیاستدانو خپل سیاستونه دي شاه محمود قریشی غواړي چې د زوی دی راشي زرداری غواړي چې بلاول بټو دی راشي نواز شریف غواړي چې مریم نواز دی را مخکې شي دا اوس سودابازی نواز شریف د چا په سر باندې وکړه خو ظاهره ده د مریم نواز په سر باندې دا ټول سو کله نواز شریف خود نوې انقلابی جوړ شوی و کنه دغه انقلابی راغلی و د لندن نه چې دغه انقلابی جوړی کیو د عین د بلاس دی په خبرې وکړي نو چې کله د انقلابی جوړ شو نو سو وجه وچه دی خاموش شو دې د پر خاموش شو چې د لور چې دا هغه په سیاست کې قدم کی د پنجاب وزیر اعلی بشي بل ورځ نو نواز شریف دغه ځکه سیاست دی د ان پی خپل خبره ده د محمود خان خپل خبره ده د مولانا فضل الرحمن خپل ځل په پارلیمان کې ناشته بیا دا د فیملی انټرست دی بیا ګروپ انټرست د ګروپ مبادات بیا بل دي بیا دریم سرکل ته چرزم په دریم لیول باندې بیا عوام دي هغه زموږ استادونه غوښني خلک دي هغه عوام چې هغه چې څوک د چا د ډول غږ چې ډیر زیات اوچت خيږي بس هغه د هغه سړی پسې ور روان دي دا هغه وجه هم زه استیبلشمنت او سیاست دانان ګرم کله چې ته خلکو ته د پاک سټڈی کتاب داسې خې چې هغه ته ویل دا ټوله دنیا په یو طرف او موږ په بل طرف بیا د خلکو کې شعور سیاسي شعور را پیرا درېدل هغه ډیر زیات ګران کار دي دا خو تھینکس ټو د سوشل میډیا چې هغه په خلکو کې لږ ډیر شعور راوستو یعنی د 2011 نه پس خو اوس سره واندي فوج ته وګوره اغي په سوشل میډیا باندې هم پابندی لګولې ده نو تر څو پوری چې دا حالت وي تر هغه پوری دا کم خوب چې دی دا تاسو چې ذکر وکړو چې په پاکستان کې به اصل جمهوریت
جنوري 19 تاسو دا اوټکټک سے ماشال پرديش انداز باندې دا ټول اړخونه وڅېړل او تاسو له دې خبرو ما ته داسې اندازه وشو کزه دا راغونډ کم دا خبره هغه دا چې یعنی پاکستان کې یو اشرافیه یو الیټ هغه مطلب د پاکستان د فوج په شکل کې هم کېدلای شي کې کاروباري اړخ دی یا بیا د پاکستان څکم لوی لوی کاروباریان دي دا غو خپل ځانته او بیا دغه څکم سیاسي پارټیان تاسو یاد کې د دې خاندانی په لحاظ سره دوی چلی دا نو تاسو په خیال باندې یعنی تاسو دا خبر از ما دا د پاکستان کې یو معلومه اشرافیه ده چې هغه د جمهوریت د آئین د قانون د جو په دې والا سستی په نوم په خپل کې د طاقت د اخستلو په نامه باندې خلک او چکر تا چولې دي او خپل اقتدار کوي او دوی معلوم دي او بل سره
بالکل دا تاسو خبره دا زماده دي ټوله خبره نه جوړ دا تاسو کوم خبره کده هم دغه د خوځې یو خبره بل کور غوړم عمران خان پسې ولی خلک روان شو عمران خان پسې هغه خلک روان شو څوک چې په درمیان کې یعنی په میډل کې اغي غختل چې د ملک دي ټیک شي دلته اغه خلک ورپسې روان شو زیاتره ورپسې ځوانان روان شو خو اوس کوم عمران خان ته وګورو عمران خان هم د اغه خلکو نه جدا نه دي
یعنی هغه د اشرافیه حصہ ده
اشرافیه حصہ په دې لحاظ سره جوړ شو کسه هم د عمران خان بچي سیاست ته ناراضي یو خوري په سیاست کې د نور د عمران خان د فیملی کوم غړي د اغه فکر نه کوي چې اغه د سیاست تراشي د نور سیاسي مشرانو په شان د پارٹی د تر دې پوري د پټه حد خو عمران خان بیا خپل لګد کاکر صاحب داسې ده چې ما د عمران خان د سیاست نه زیات د کرکټ کیریئر سټڈی کړی ځکه چې از خپل د کرکټ شوق ما لرلو او د زما خوخم مو په کرکټ کې ما دا سټڈی کړی د چې کوم په کرکټ کې د کپتانی سټایل او هغه سټایل د سیاست کې هم دی زما مخې ته هیڅوک ناراضي او زه چې څوک هم بس دا ځټی کوم دې ته تاسو ما پریده
نو دا جمهوریت روایت نه ده په بل لحاظ
څنګه
یعنی دا خو بیا جمهوری رویه نه ده چې یازه څه کوم
جمهوری رویه دا په هیڅ صورت کې نه
بیا د څنګه د جمهوریت د بالا دستي خبره کوي دا کی کی
آزادي بالکل د 2013 نه پس هغه د عمران خان چې کوم د طرزي حکمرانی و هغه په هغه کې ثابت شو چې دا کوم قسم یعنی د یو چا په ګاډي کې پاورډر کې خلو او پیم کې خلو انټي نارکاتیکس تویل او خپل وزیر تویل چې دا اونی ول شو اوس هغه په باندې ثابت کنه بیا ولې هغه کس خلاصي کی کنه نو دا قسم کارونه کول دا 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 هیڅ کله یو جمهوری نظام ته ود نه ورکی بلکې
مننه ډیره داود خټک صاحب او مور سره د غلام نبی صاحب ټلیفون یا د اسکایپ لاین پریسو او بهرال د هغه مننه او داود خټک صاحب تاسو مننه چې په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت ورته غواړو خدای په امان داود مشال تران لاندې چې پکې د عدالتي چارو خبريال غلام نبی او د مشال ډیو مدیر په پاکستان کې د تحریک انصاف د جلسي کولو وروسته کوم پرمختګونه سوي دي دغه بیلابیل اړخونه چېرل بحثپتی ځای پای ته رسیدي تاسو دا په مشال ریډیو اوریدلای او پر فیسبوک او ویب پاڼه کتلای شئ ما عبدالکاکر ته اجازه راکې په مخه بشه
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ